درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لاره تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل د مخ پور شي، مشال راډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي و چې تېره شپه ناوخته پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته شل متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن چهارشنبې پر ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له وړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنې شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمي ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره $6.3 میلیون ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په شپږمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نویس د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره ژغېدلې. د خبر پاڼې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبریالانو ته ویل د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شولی او زیاته کړي چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په افغانستان کې له شذو سره چلند جنسیتي اپارتاید وباله. د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ور بیا د بیا اسناد افغانانو د وټلو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د معترضانو د ځپلو لپاره له جنسي تیری کار اخلي. د سپورت مینوال لپاره هم خبرونه لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمی سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان اړولی دی. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ بللی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واورئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکی زیان رسولی. د سازمان پرون په یوه نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خو د بشري حقونو څار سازمان د ښځو حقونو د برخې څېړونکي او د راپور لیکوالې سهر فطرت وایي طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیته زده کړو څخه بې برخې وي. د بشري حقونو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیرحاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړې دي چې له امله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. د بشري حقونو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو 4 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو او پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصابه ویستي دي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشري حقونو څار سازمان د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو له حکومته وغواړي چې نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه هم ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او ویل شوی د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د ناسم او د نامناسب وضعیت په اړه غږېږي. په کابل کې د یوې لیستې د 12 ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې یاد شي موږ سره یې په خبرو کې وویل چې د زده کړو بهیر ټکنی شوی دی، مضامین او ډېری مضامین اوس نه تدریسېږي، خو نجونې بیا د خپلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته یې د محدودیتونو په وضع کولو سره لوی زیان رسولی او تر څنګ یې په مسلکي بسنو هم غیر مسلکي او د خپلې ډلې کسان وګمارلي چې کیفیت هم تر اغېز لاندې راوستی دی، خو دوی دغه ادعاوې تل رد کړي دي. مننه.
مننه کورودان. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلي چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې احمد وحیدی د سرګندونې د ایران په احواز ښار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په ایران کې په ورسوی ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی، یو ورپسې یو شمېر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو له آزادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او په عین حال کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشي تلی. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر تازه ویلي دي هغه افغان کډوال چې په ایران کې قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ویلي دي چې افغانان په ایران کې موقتي دي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د دغه بسرچینې پر بنسټ یادونه شوې ده چې نوموړي دغه خبرې د ایران د شهید چمران پوهنتون د مسلانو په لمانځغونډه کې د مسلانو د پوښتنو په ځواب کې دغه څرګندونې کړې دي. همداراز د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد ولایت کې یو تن ایرانی تبعه دی، البته چې تر اوسه هویت هم څرګند نه دی چې نوموړی د یو افغان لخوا وژل شوی دی او که نه. د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي چې په پایله کې یې ایرانیانو د افغانانو پر کورونو حمله کړې ده او د دوی کورونه یې سوځولي دي. د دې په ترڅ کې یادونه شوې ده چې دغو افغان کډوالو له موږ سره په خبرو کې وویل چې باید یو کس سزا ټولو افغان کډوالو ته ور نه کړل شي او د ایران له حکومت یې غوښتي دي تر څو د افغانانو د اخراج بهیر ودروي او له دغې پرېکړې نه لاس په سر شي. او همداراز یادونه یې هم کړې ده چې باید دوی په یاد هیواد کې وساتل شي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په مرګ به وګواښل شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه تازه د دغو غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو ورځو کې د پاکستان او ایران هیواد ته د یوې اعلامیې په لیږلو سره یادونه کړې وه او له دغو دواړو هیوادونو یې غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. همداراز د سرچینې د خبرو پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې له افغانستان ایران ته یو چارواکی ورغلی وو او دوی ورسره خبرې کړې دي، خو په بدل کې د افغانستان حکومت د ایران له حکومته وخت غوښتی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو پر تګ راتګ کار هم بندیز لګېدلی دی او د دوی تګ راتګ یې یادو ولایتونو ته منع کړی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو چلر ویش ساعت.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکوي. د دې موضوع جزئیات وابري.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي طالبانو په افغانستان کې له بیاسلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې نجلۍتوب غیر قانوني کړی. ملاله یوسفزی د ډسمبر په 15 د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید د سرسخت مخالف نیلسن منډلا د لسم دلیل په مناسبت یوې جوړې شوې غونډه کې د طالبانو حکومت پر همدلو سره له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپېژني. هغه یوسفزی په دې غونډه کې وویل چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی د نجونو د لوړو زده کړو او ثانوي زده کړو د منع کولو په ګډون له اتیا څخه د ډېر فرمانونو په صادرولو سره په ټوکیو په چټکۍ د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک ظلم پیل کړ. د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارتاید په نړیواله سطحه د یو جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي او د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت، خو د هغې په خبره جنسیتي اپارتاید تر اوسه نه دی تایید شوی. ملاله یوسفزی زیاته کړه موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او د ملګرو ملتونو د یو نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه پیل شوي دي باید جنسیتي اپارتاید تعریف شي. د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ضد جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پېژندلو غوښتونکي دي. موږ له یو شمېر دوی سره خبرې وکړې او دوی موږ سره په خبرو کې وویل چې نړۍ باید هغه جنسیتي اپارتاید او د بشري حقونو سرغړونه چې په افغانستان کې روانه ده په رسمیت وپیژني او باید پر طالبانو فشار راوړي څو له خپلو کړنو لاس واخلي. ملالی یوسفزی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ښځو په لوړو بوسونو وزارتونو کې دنده ترسره کوله، په ازاده توګه یې سفرونه کول او د هرو منچونو فوټبال او کرکټ کوه او ښوونځیو ته به تللی. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو څخه بې برخې دي او ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. چې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار کول، تفریح پارکونو، ورزشي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د دوی په تګ بندیز او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې محدودیتونو کې شامل موارد دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادا چې افغان نجونې او نړیوال یې ورسره نه مني. مننه.
مننه لتاسو د سنا کاکړ په دې راپور کې مو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو او د نجونو د زده کړو د مدافع او فعال ملالی یوسفزی څرګندونه واوریدې. د لدې څخه به د سیمې ځینو هیوادونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په اړه هم واورو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې لا هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د ډسمبر د 5 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویست داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځینی سفر پیلوي چې روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تېرې سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالډ بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هممهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کیږي، زندانونو ته لیږدول کیږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کیږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډیره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریز بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بد ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرینو کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. 4 ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشې شوم،
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې 13 ورځ د تورخم دروازې له لارې 100 کورنۍ رسنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 4,00,000 اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره ل جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي ل نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان د څرګندونې په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی، امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل ل نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په هغه 120 مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړاوونه مستند شوی دی، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږ سړیان، 12 ښځې او 8 ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقیف شوو معترضانو سره د جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامارد وویل، زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلامارد ویلي، هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي دې پراخه بېلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقیف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلند شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلي، له سیاسي ارادې او د اساسي قانون، له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سیوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي، د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وس په ورشو وګورو چې د سپورت په دنیا کې سره روان دي. بختيار ساحل را سره دی، لدی اورو. ساحل صاحب، بختيار ساحل صاحب، زما ژخ کاوري مهرباني وکړئ، د سپورت په میدانونو کې سره روان دي.
سروان صاحب سلامونه مې ومنئ. فکر کوم چې په خپرونه کې څه تخنیکي ستونزه به وي، ځکه زموږ
نه اوس مو آواز اورو. مهرباني ادامه ورکړئ.
اوکې، بیا هم صحیح وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې د افغانستان د ملي 12 کلنې لوبډلې لوبغاړي نن عربي متحده اماراتو ته روان شول. نو لسکرانه لوبډله به د دغه سفر پر مهال په آسیا جام سیالیو کې چې د دسمبر په 8 نیټه پیلېږي ګډون وکړي. افغان لوبډله په الف ګروپ کې دا ځل سیالۍ کوي چې لومړی لوبه یې د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان پر وړاندې ده. دغه راز د دسمبر په 10 به له نیپال او د همدې میاشتې په 12 نیټه به له پاکستان سره سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ نوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له ډېره وخته د دغه لوبغاړو د ویزو ستونزه وه چې بلاخره 13 ورځ حل شو په پلان کې و چې یاد لوبډله به یو و نه وړاندې د لاخو تمرینات په موخه لاړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان الف لوبډلې په دوستانه سیالۍ کې دوه ورځې وړاندې د انګلستان الف لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. بل ورتا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو بل خبر هم خپور کړی دی، ویلي دی چې د ډسمبر په 8مه نیټه به د هیواد د 15 غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې د مسانک، سپینغر، بند امیر، امو او بوس زونونو هغه غوره لوبډلې شامل دي چې د خپلو زونونو ترمنځ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي او دوی دغه مقام ته رسیدلی دي. د دې سیالیو موخه دا ده چې هغه لوبغاړي چې په انډر 19 او ایمرجنګ سیالیو له لارې ملي لوبډلو ته یا نورو مخکښو کورنیو سیالیو ته لاره نشي پیدا کولی، نو د کلب کچې له سیالیو څخه به دغه سیالیو ته لاره پیدا کړي. دغه راز د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم نن پیل شوه. دغه لوبې په لومړۍ ورځ بنگلاديش توپهنه وکړه چې 202 منډې وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نیوزیلند هم په لومړۍ ورځ توپهنه کړې ده، دوی یو وار بیا خنډې زریدلې چې 55 منډو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د لوبې لومړۍ ورځ پای ته رسیدلې ده او دویم ورځ به سبا سهار پیلېږي. دغه لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ لوبه بنگلاديش ګټلې وه او دا لومړۍ ځل چې بنگلاديش په خپل هیواد کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي.
بله ساحل صاحب، کدی آی پی ایل په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې کوم افغانان اخیستل شوي دي د بولیو لاري؟ فکر کوم چې له ساحل صاحب سره مو تماس قطع شو. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ شخل آزادی راډیو او زموږ د خبرونه له معمول سره سم د فیسبوک او یوټیوب لاري هم خبري شي، د انټرنیټ لاري یعنی زموږ د ویب پاڼې لاري هم د آزادی راډیو خبرونه په ځخ کې اوریدای شي. زموږ ټول خبرونه د آزادی راډیو په آرشیف کې شته. تاسو زموږ نور خبرونه هم اوریدای شي، په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شي. زه اسمت څاروان له تاسو هم دلته اجازه غواړم او د اوریدونکو پیغامونه واوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل خمدا پیغام درته پریږدم، دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم، نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده، چې شپېته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پر اتلونکو کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلي دو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل، په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې. هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي، تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مهمه ده چې پیغام خپور کړي، تر څو هم د زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتازوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوی ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي. د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکلات ترګرشه پس دغه ډمبر مشته جوړ سي په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدف پسې خپل ژوند د لاسه ورکي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.